امریکا غږ دیوانه ننۍ خبری خبرونې مهم سرټکی. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودھری وایي د پاکستان حکومت او ریاست د مذهبي انتها پسندۍ پر ضد جګړې ته نه دی تیار. په چمن پوله د پاکستان او افغان طالبانو ترمنځ په خبرو کې د سپین بولدک کندهار ولایت افغان تذکره منلو او افغانانو ته اسانتیاوې ورکولو ژمنې شوې وې، خو اوس هم په چمن پوله افغانان وایي چې پاکستانی چارواکي دوی سره بد وضعیت کوي، خو پاکستانی چارواکي بیا دغه تورونه ردوي. او خیبر پختونخوا کې شیری، روبیلا او پولیو د مخوی پر ضد کمپاین کې تر دې دمه 5 میلیونه ماشومان ویکسین شوي. د سیاحت محکمې شمیرو تر مخه پېښور کې تر ټولو کم 2.5% او بر دیر کې تر ټولو سیوا ماشومان ویکسین شوي دي. او بلوچستان د هرنایي زلزلې ځپلي کورنۍ وایي تیرې 40 ورځې ډېره په مشکله تیرې کړي. دغه ځپلي کورنۍ د مالی مرستو او د ویجاړ شوو کورونو د بیا رغونې د پیل کېدو غوښتنه کوي. د دې او نورو خبرونو د تفصیل لپاره د خبرونې تر پایه را سره مل اوسئ. ستړي مشي، دا د وایس اف امریکا ډیوه ده. د جمعې ورځ د کال 2021 د نومبر د میاشتې 19 نیټه ده. په دې خبري خبرونه کې درته زنه سرلا خان هرکلی وایم. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودھری وای د پاکستان حکومت او ریاست د مذهبي انتها پسندۍ پر ضد جګړې ته نه دی تیار. په دې اړه باندې معلومات اخلو زموږ سره د اسلام آباد څخه د ډیوا خبریال ارشد حسین صاحب را سره دی. هغه ته هرکلی وایو. ستړی مشي، په خیر راغلی ارشد حسین صاحب. ارشد حسین صاحب، یو طرف ته د تحریک طالبان پاکستان خلاف دومره اپریشن کې دل، بیا د تحریک طالبان پاکستان سره خبرې کې دل، او بیا د تحریک طالبان سره د حکومت په دې وروستیو کې معاهده کې دل، دا هغه نورسته د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودھری وایي چې د پاکستان ریاست او حکومت د مذهبي انتها پسندۍ په اړه باندې جګړې ته نه دی تیار. د دې بیان په اړه که دې په تناظر کې پوه کړئ چې دا بیان په کم حق لور کړی دی او په دې اړه باندې به څېړونکي څه وایي؟
جی، څنګه چې تاسو ته پتر تاسو چې کومه دا ټوله خبرې مخکې وکړي چې د لا قانون تحریک طالبان پاکستان سره د حکومت خبرې دروغه جوړې شروع کړې دي، بیا له دغه مخکې د ټي ال پی چې کومه تحریک لبیک تندرو ډله ده د پاکستان د پنجاب سره تعلق لري، نو هغه چې څه وکړل پولیس والې قتل کړل، او بیا دغه نه پس هغه سره یو پټه لوزنامه شو، هغه ته سپین باز وګرځول شو. په دغه تناظر کې دا پرون په اسلام آباد کې د سخدریزه او د انتها پسنده په ضد باندې یو مفکوره، یو بحث، یو سټیشن را جوړ کړی شو، او هم دغه مباحثه ته د اطلاعات مرکزی وزیر خپل وینا وکړي دي. د مرکزی وزیر د وینا مقصد بنیادی دا و چې دا څنګه منګه وایو چې را ریاست د سخدریزه پر ضد جګړې ته هغه شان نه تیار څنګه چې پکار ده، نو هغه وایي چې د دې تر ټولو لوی مثال چې کوم د ریاست د ټي ال پی په معاملہ کې پښات للو، نو هغه دا وایي چې را لکه ریاست خپل عملداري بیللې ده، او چې داسې ډلې راپاسي او چې نه یو دریز منی، نه یو مفکوره منی، د سخدریزه مفکوره په خلکو ورټومبي، په خلکو په زور منل کیږي، نو دې سره سره چې د ریاست خپل واک بیلی، خپل اختیار بیلی، خپل عملداري بیلی، او چې کله یو داسې ریاست خپل عملداري بیلی، نو بیا په دغه ملک کې په واک باندې دا قسمه سخدریزه ډلې چې سخدریزه فکر لري، سوچ لري، نو هغه قابض کیږي. هغه وایي چې د بده مرغه دا کم چلنج چې دغه ډلې سره وشو، نو دې د ریاست په زور یا په واک باندې هم پوښتنه راپورته کړې دي. هغه وایي چې په پاکستان کې د ټولو نه غټه خطره هغه نه د امریکای نه پاکستان ته ده، نه د یورپ نه ده، نه د هندوستان نه ده. هغه وایي خطره دلته په خپل ملک دننه ده. بیا هغه په دغه خپل تقریر کې د سختریزه چې کوم مفکوره یا کوم عملیات په پاکستان کې کیږي یا خوره ده، نو د دې جرړې ماغه تاریخي حواله سره هغه لټولې دي، او هغه دا چوپ د دې نه انکار کړی دی چې یاره په پاکستان کې چې کوم خوره سختریزي ده یا سخت تندرو یا فکر دی، نو د دې ریښې چې دی، نو هغه وي دا مدرسو ته دینی مدرسو کې د دې ریښې نه موندل کیږي، بلکې دا د پاکستان هغه سیکولر سکولونه او کالجونه دي چې دا د هغه سره د دې ریښې رسی. بیا د تاریخي حواله ورکوي چې د اتیایم په لسیزه کې د شوروي روس خلاف چې کله کومه جګړه کېدله، نو په دغه وخت کې د یو عامر ضیاء الحق حکومت وو، هغه په سکولونو، په کالجونو، په پوهنځو کې داسې استادان برتی کړل چې هغوی د سخت دریځې مفکوره زده کړې خلکو ته کولې. او هغه وایي چې د په دې وروستو کې چې په پاکستان کې کومه ترهګري یا سخت دریځي وشوه، نو په دغه کې د مدرسو سټوډنټان ککړ نه وو، بلکې د نورو ادارو نه فارغ التحصیل زده کوونکي ککړ وو. خو بیا د بنیادی طور د خبرې مقصد دا و چې یو خوا حکومتي یو خوا ریاستي، حکومت کمزوري، ریاست زوروري. نو هغه دا منلی ده په دې کې چې ریاست د سخت دریځې په وړاندې باندې ناکامه شوی. دا یو قسم له یو اعترافي بیان و. بیا په دغه خبرو کې دا هم ویلي دي چې یو سماج، یو معاشره د سخت دریځي چې د دې په ضد په جګړه معاشره سماج په خپله کوي، آیا د پاکستان سماج دې ته تیار دی؟ هغه وایي چې کله یو تنوع نه وي په یو ریاست کې، په یو ملک کې مختلف فکرونه نه وي، نو هلته سخت دریځي غالب کیږي. دلته هغه دا وایي چې یاره کله ته داسې خلکو سره بحث کې خپل یو نظریه راوړي، خپل یو سوچ راوړي، نو هغې نیخ په نیغه په خلکو باندې د کفر فتوې لګوي، نو هغه وایي چې بیا خو د بحث او د مکالمې او د تنوع ځای پاتې نه شي. نو همدغه وجه ده چې د ریاست باندې بیا حاوي کیږي سخت دریځه ډلې. او بیا په دې باندې چې دینو په دې دا ډېرې مهمې خبرې وي، لکه تاسو دا تیر چې څه وشول د دې په تناظر کې دا ډېرې مهمې خبرې وي، نو په دې باندې موږ د سیړونکو سره هم خبرې وکړي. او سیړونکو دا وایي، موږ په یو رپورټ هم جوړ کړی دی، او سیړونکو دا وایي چې دا د ریاست لخوا دا اعترافي بیان دی چې دوی د سخت دریځې پر وړاندې باندې ناکامه شوي دي.
صحیح.
او تاسو دغه رپورټ ته بغوښ شو چې دا رپورټ څه وایي.
صحیح.
د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودری دا خبرې په داسې حال کې کړي چې تیر ورځ د یوې روزنامې وروسته د پندرویا مذهبي ډلې تحریک لبیک پاکستان مشر حافظ سعد حسین رضوی د بند ناخوش کړي شوی. اسلام آباد کې د زیارت پر ورځ د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودری وویل چې پاکستان ته د امریکا، یورپ او هندوستان لخوا هیڅ خطر نشته. پاکستان د کور دننه د خطر سره مخ دی، او ډیر خلک ګڼي چې د پاکستان کوم اوسنی اصلاحاتي ګامونه دي هغه بیخي ناکافي دي.
تو یہ ہے کہ نہ تو حکومت اور نہ ہی ریاست ایکسٹریمزم سے لڑنے کے لیے اتنی تیار ہے جتنی ہونی چاہیے.
هغه وایي رښتیا خبره دا ده چې نه خو حکومت او نه ریاست د سخت دریځې پر ضد جګړې ته دومره تیار دی څومره چې پکار ده. د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې استاد ډاکټر خورشید وایي د تحریک لبیک پاکستان سره دا وروستۍ لوزنامه د فوز مشر جنرل قمر جاوید باجوا کړې، او ویلي کېږي چې وزیر اعظم عمران خان په دې لوزنامه سلا نه وو. ډیوا سره خبرو کې نوموړی وایي د فواد چودري دا پیغام د بهر نړۍ لپاره دی، ولی که په راتلونکي ورځو کې په پاکستان بندیزونه لګي نو حکومت ویلی شي چې دلته د سخت دریځې پر شا فوز ولاړ دی.
چې د دنیا ته نو خیر کوي او میسج ورکول غواړي، په کې خپل دغه باندې چې را سین غوړن چې د هغه د ټي ال پی سره د دې خبرو له تیار نه کوم چې دنیا ته خبر هم مندشن کوي چې پاکستان کې حکومت خو یو کاری خو طاقتونه جوړ دي، د طاقت مرکزونه جوړ دي. په دې معاملې کې سی وی دین ګورنمنت او منسټري په دې ټایم کې بالکل په پیک باندې په نظر ناراضي، او بیرونی دنیا ته هم دا یو میسج ورکول غواړي چې سی وی دین ګورنمنت چې هغه د فیصلے کے شامل نہ رہے. نکتا سو مطلب سبا ڈیلوری نتا سو پکار رہا چیئے رہا سیوی دین اندازو نہ بن نہ کئی کینی کیرین وغیرہ آگتا سو سسپنڈ نہ کئی، بلکہ دا دے بیا دا ہم یو قسم لنگا ہوئی لگی شیئے رہا را روانی پا بندیاں نہیں لگی نو دا رو بیتا ملوٹری پا پوزیل دا پارا لگی رہا پاکستان تا ملوٹری مانی بودے گی.
اخوا اسلام آباد کے دشخلو دا مطالعاتی مرکز پاکستان انسٹیٹیوٹ فار کنفلیکٹ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز ڈائریکٹر عبداللہ خان وائس آف امریکہ ڈیوا سر خبروں کی وائی اطلاعات دا مرکزی وزیر دا بیان دا نظر نه بهر دی. هغه وایدا د افغان د ورستی جنگونو او ایران کې د راغلي انقلاب اثرات دی.
میرا خیال ہے کہ ایک پورا امن معاہدہ اگر کر کے کچھ لوگوں کو تشدد سے باز رکھا جا سکتا ہے، اور لیٹر آن ایک گریٹر اسٹریٹجی کے ذریعے اگر آپ ان کو ڈی ریڈیکلائز کرتے ہیں تو یہ بہتر اپروچ ہے، اور میں سمجھتا ہوں ریاست نے ایک بہتر طرز عمل اختیار کیا ہے.
هغه وای کہ یو ریاست د پورا امن لوزنامو د لارې انتہا پسند ډلې د تشدد نه ودرولی شي نو دا یو غوره لار ده. همدارس د پاکستان د فوج په خوانی افسر لیفټیننټ جنرال ریٹائرڈ امجد شعیب وائس آف امریکہ ڈیوا سر خبرو کی وائی فواد چودھری دا بیان دا تحریک لبیک پاکستان پا تناظر کی ورکڑے، ولی چی دا ڈلا دا مذہب نم اخلی او لوی شمیرہ کی پلویان لری او ریاست دا دی پرزد دا زور نکار نا اخلی. خو نمبڑی بیا وائی پا پاکستان کی دا سخت دریځ ریخے دا حیوات دینی مدرسو ترسی.
یہ مدارس میں ہی شروع ہوا،
اب یہ جو حقانیز ہیں یہ حقانیہ کے پڑے ہوئے ہیں مدرسہ حقانیہ جو کوڑا خٹک میں, اسی طرح جو بھی لوگ تھے یہ مدارس زیادہ پہلے ہی اس وقت اسی وجہ سے یہ امریکہ صاحب بہادر پیسے دیتا رہا اس کو چاہیے تھے سوویت یونین کے خلاف لوگ, تو مدارس میں یہ چیز پھیل گئی مدرسے کھلتے گئے, آج مدرسے جو ہیں وہ لاکھوں کی تعداد میں چلے گئے.
حغوائی فواد چودھری پہ غلط دے سخدریزی ہم پہ مدرسوں کے پھیل شوی دا, دا افغانستان حقانی ڈل ہم دا پاکستان دا اکوڑا خٹک دا حقانی مدرسے پیداوار دے, دا مدرسے پہ پاکستان کی دا روس خلاف جنگ کے دا امریکہ پہ پیسوں جوڑے کلے شوی وے, پدی ارستوں کے دا پاکستان تحریک انصاف حکومت دا لا قانون گرزول شوی تندرو ڈل تحریک لبیک دا لاہور نہ اسلام آباد تا لاریون پہ محل مذاکرات کڑی او ویلی شوی چی دا تشدد دا مخنیوی لپاره دا ٹیل پی سر مذاکرات کولی شی, ٹیل پی دا دغلاریون پا محل دا پولیسو سر انخط هم کڑی وی چی پکی اتا پولیس والا وجل شوی او ودانو تا نقصان هم رسیدلی وو, خود مذاکرات رستو حکومت منلی و چی دا غدل با دا لا قانون دلو دا نملل نا او باسی پا انتخاباتو که دا برخ اغستو اجازه با ورکوی او مشر بی دا بند نا ازاد کلی, دا حکومت پا دا غپریکل مخالف سیاسی گندونو هم سخت نیوکی کلی وی او ویلیو چی دا پاکستان تحریک انصاف حکومت یوی تندرو ڈل تا ٹٹ شوی دے.
دا روایس اف امریکا ڈیو دا کہ یو خوا دا پاکستان دا اطلاعات وزیر فواد چودھری وائی چی دا انتہا پسندی پر ضد باندے دا پاکستان ریاست او حکومت جگڑی تا تیار نہ دے, بل خوا دا سند اسمبلی دا پاکستان او دا تحریک طالبان پر منځ کې دا مذاکرات او غند نہ کڑی پدے اڑ باندے سڑنا خلو زمو سره اسماعیل خان سے موجود دغه هر کله وایو سره مشه په خیر غلی اسماعیل خان سے
السلام علیکم.
مننه اسماعیل خان صاحب, یو وخت دا بیان د فواد چودھری طرف نه راتک چې ریاست او حکومت د مذهبي تندروي پر ضد جګړې ته تیار نه دی, بلخوا په سن اسمبلی کې د دې داسې قرارداد راتک چې د پاکستان تحریک طالبان پاکستان او د حکومت په منځ کې د پاکستان په منځ کې کوم مذاکرات دي دا غي غندنه کېدل د دې وخت دا څومره اهم دی په دې اړه باندې تاسو معلومات لري؟ جی
داسې دی چې د پاکستان پیپلز پارټۍ یا د پیپلز ګوند په دې باندې موقف ډېر ښکار دی د پخوا راسي, او کله چې د نېشنل سکیورټي کمیټې غونډه شولا او د پاکستان د استخباراتو د فوج د اړخه سیاسي ګوندونو مشرانو ته بریفینګ ورکړل شو, دا غي نه پس هم د پاکستان پیپلز پارټۍ چیرمن بلاول زرداری پټو صاحب هغه په دې باندې ټکونه کړي وو, نیوکې کړي وې. نو د سند اسمبلی دا قرارداد دا غي بیانونو د پیپلز ګوند د سیاسي چکم د دې نظر دی دا غي سره بالکل سمون کړی. نو دا خو یو خبره ده, خو بل اړخ ته که تاسو وګورئ نو یو اړخ ته غندنه کړې ده, خو بل اړخ ته په دغه قرارداد کې بیا دي دا غوښتنه هم کړې ده چې باید د طریقې طالبان پاکستان سره چې خبرې تریم کیږي یا څه خبره جوړیږي, نو د پارلیمان او پارلیمان کې دننه سیاسي ګوندونه د په دې باره کې په اعتماد کې واغستل شي, نو لارې دې ته پرېښودې ده چې که خبره دغه کیږي پارلیمان په اعتماد کې اغستل کیږي یا په پارلیمان کې چې کوم سیاسي ګوندونه دي هلته کې نمائندګي لري اغی که په اعتماد کې اغستل کیږي نو پیپلز پارټي دې ته تیار ده چې خبرې توقع دي, نو یو وړ تغندنه بل وړ دا خبره هم په دې قرارداد کې شامل ده.
صحیح اسماعیل خان صاحب, یو خوا وکتل شنو تحریک طالبان پاکستان بیا زیاتره چې کوم عملیات کړي وو هغه چې کوم حمله بیا په پښتونخوا کې وو بیا په پښتونخوا کې ډیر زیات د دینا چې حکومت کم شمیري دی هغه بیا زرونه اخوا خلک یاد چې شیطان شو دي, په دې اړه باندې په سن اسمبلی کې قرارداد راتګ ولی په پښتونخوا اسمبلی کې داسې قرارداد نه دی راغلی او داسې قرارداد تاسو ویني چې په مستقبل کې براشي؟
زمانه دی خیال زمانه دی خیال چې د پښتونخوا اسمبلی نه بداسې قرارداد راشي د پنجاب نه یا د بلوچستان نه, او دغه زما خپل خیال دغه دی چې کم پارلیمان کې د سکیورټي کمیټې ته چې کم بریفینګ ورکړ شوی دی هغه ابتدایي بریفینګ, او یو وجه هغه کې دغه دی چې چونکې دا خبرې اله را شروع شوې او مطبوعاتو ته دا خبر را رسېدلې, نو د حکومت سره هم د ویلو د پاره سنو د پاکستان د فوج یا د استخباراتو چې کوم مشران دی هغې سره د ویلو د پاره د کومې خبرې چې هغه وخت کې را په کوم سطح باندې وي یا په کوم لیول باندې وي هغه وخت کې د ویلو د پاره دې سره سونه ځکه چې خبرې مخې ته تللې نه وي صرف یو اوربند شو او د اعتماد سازۍ د پاره د یو یو مفاهمت یا یو دغه شوی وو چې څنګه به مخې ته ځي کم کم ګامونه پورته کېږي دا خو چې اوس کله خبره جزئیات ته ورشي په تفصیل باندې خبرې دغه شي مخې ته لاړ شي یا څه نتیجې ته ورورسي د هغې نه پس به بیا دا پته لګي چې کله پارلمان ته دا خبره راشي او د سیاسي ګوندونو د مشرانو سره دا خبره بیا دی سره ورته ووایي د هغې نه پس بیا د دې سیاسي ګوندونو د مشرانو یا د دې سیاسي ګوندونو چې کوم رسمي نظر دی بیا به د هغې پته لګي چې آیا دې د حکومت سره یا د فوج سره یا د استخباراتو چې کوم چارواکي دي چا د لاندې چې دا خبرې ترې روانې دي آیا دې سره دې اتفاق لري کنه لري
اسمعیل خان صاحب یو طرف ته پښتنه به دا هم وکړو چې سنی سملی کې دغه قرارداد راته کو بیا د فواد چودھری دا خبرې مخې ته راته کول چې ریاست او حکومت د انتها پسندۍ په خلاف جګړې ته تیار نه دی آیا د دې داسې نه ښکاري چې د پاکستان ریاست د مذهبي انتها پسندۍ په خلاف بیانیه جوړولو کې ناکام شوی
د سیاسي دغه خو د پیپلز پارټي حکومت څخه وی دغه یو سیاسي نظر دی د مخې داسې دی پای کې داسې خاص بدلون پکې نه دی راغلی سره د دې چې دا قرارداد څنګه چې ماته ستو یا قوم دا رنګ دی چې لارې ته خبرو ته لارې پرې خو دی او د فواد چودري صاحب چې کوم دی کتا سو هغه د سیاسي بیان په دې کوم چې بیانونه راغلي دي هغه ته وګورئ نو دغه نظر د پی ٹی آئی د سیاسي نظر سره بالکل فرق لري او چودھری صاحب چونکه شاته نه مکی پیپلز پارټي کې پاتې شو او یو خاص سیاسي فکر لري دغه اکثر بیانونه د خپل سیاسي ذاتی شخصي کوم بیانیا ده هغه کو د حکومت سره یا د پی ٹی آئی د سیاسي نظر سره همیشه فرق لري همیشه په دغه خاص کر پدې تندروي باندې یا پدغه باندې دغه شخصي نظر بدل وي نو زما خپل خیال دغه دی چې د فواد چودھری صاحب دغه بیان چې کوم دی د پاکستان د حکومت سیاسي نظر نه دی رسمي نظر نه دی دا هر هغه کس چې کوم فواد چودھری صاحب پیژني او کومې خبرې غي په شخصي توګه کوي په ذاتي محفلونو کې نغې نه دا وخکار دا چې فواد چودھری صاحب تاسو د طریقې لبه کې پاکستان چې کم دو هغه کم بیانونه هغه ډیر زیات مختلف ډیر زیات وخکار دا چې هغه ډیر سخت دریز لرلو هغه د پی ٹی آئی د حکومت چې کله بیا د ٹی ایل پی سره معاهده شو نو بیا خلکو به د فواد چودھری هغه بیانونه روکل حکومت باندې به نیوکه کولې خلکو ته دغه پته ډیر کم خلکو ته دغه پته چې فواد چودھری صاحب په دغه مسلو باندې دا خپل شخصي نظر ډیر سخت دی ډیر سخت دریځ لري هغه
ډیر زیات مننه اسماعیل خان صاحب د وخره کولو
ډیر مننه ډیر
وی او ای دیوا په سټلایټ ټي وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلی او اوریدل شي
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل دری
هر ورځ سلیریش ساته
خبری خبرونه لا دوام لري د قومي سملي نه ورسته سنت هم د جمعه په ورځ د خبريالانو د تحفظ قانوني مسوده منځوري ورکړي د حکومت مخالف ګوندونو د قانوني مسوده د زمني ایجنډي د لاري د لاندې راوړلو او د بحث لپاره قائمه کمیټه ته د نه لیګلو باندې سخت احتجاج کړي خبريالانو دغه مجوزه بل رد کړي او ویلي دي چې دوی ته هغه بل قبول لیکم چې پاکستان پیپلز ګوند وړاندې کړي وو اسلام آباد څخه د ډیوا خبريال الیاس خان درته نور تبصره وړاندې کوي
د قومي اسمبلی نرستو سینټ هم د جمعې په ورځ د خبریالانو د تحفظ او قومي احتساب ترمیمي آرډیننس قانوني مسودې منظوري ورکړه. مخالفه ګوندونو دا قانوني مسوده د زمینی ایجنډې په توګه وړاندې کولو باندې احتجاج وکړو او غوښتنه وکړه چې قانوني مسوده د بحث لپاره قائمه کمیټې ته واستول شي. دې ته په ځواب کې د بل وړاندې کوونکي وفاقي وزیر شیرین مزاري وینا وه چې د بل تیاری کې یو کال وخت لګېدلی دی او په دې د رای واخیستلی شي. د بل په حق کې څلور دېرش مخالفت کې 28 رائے راغلي او د مخالفو ګوندونو سخ احتجاج تر څنګ دواړه بیلونه سینټ پاس کړل. د اسلام آباد پریس کلب صدر شکیل انجم دا قانوني مسوده رد کړې ده او وایي چې هغه بل دوی ته منظور دي کوم چې پاکستان پیپلز ګوند راوړلې وو. وی او ای ډیو سره خبرو کې شکیل انجم وایي
چاہ رہی ہے ایک پوائنٹ بھی اس کا قابل قبول نہیں. جو کمیشن بنایا اس کا سربراہ بھی ایک ایسا 22 گریڈ کا افسر ہے جو وزیر اعظم کے انڈر کام کرے گا.
د دې بل یو نقطه هم مونږ ته قبول نه ده. د اویل چې دې بل کې د خبریالانو د پاره د آزاد کمیشن مشر به د 22 گریډ یو حکومتي چارواکي وي کوم چې د وزیر اعظم ماتحت وي. او زیاته کړه چې د دې کمیشن مشر د اعلی عدلیه یو غیر لانجمن جج په کار دی. شکیل انجم اویل چې موجوده حکومت د رائے ازادۍ چکولو چې کومه تګلاره خپل کړې ده مونږ د دې پر ضد یو او دا به کامیابی ته پرې نږدو. پاکستان د خبریالانو د پاره په نړۍ کې یو خطرناک هیواد گنل کیږي. د خبریالانو د تحفظ کمیټې د اندازو تر مخه د کال 1992 نه تر 2019 پورې دلته لګ تر لګ یو شپېته خبریالان وژل شوی دي. خو تر دې دمه نه خو د قاتلانو پته ولګېد او نه چاته سزاګانې ملاو شوې. په پاکستان کې په ځانګړي توګه خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې خبریالان اکثر له حکومتي ادارو او تونرو ډلو لخوا د ګواښ سره مخ وي او د سخت فشار د لاندې خپلې ذمہواریاں ترسره کوي. د راولپنډي اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ د خزانے سیکرٹر حنیف الرحمن ڈیوا ریڈیو ته وی
کوم لوکاتو باندې د میډیا چې کوم مختلف یونین تنظیمونه دي دا غوښته مشرانو څخه خبرې شوې وي. هغه کوم دا و چې دا خبر وی قیمه جوړ کړي شي چې کوم خلک د صافیانو په وجنه کې دا غوښته په تختولو کې یا دا غوښته په لړکو کې تا ککړ وی دا غي دي نه چې دا چې مخنیوي وشي بلکې هغه خلک پډا غشي. د دې پروډکشن بل نه مخکې هم پاکستان کې دا شی قوانین موجود دي چې هغه سارټانو لا او میډیا لا د ازادۍ ضمانت ورکړي. خو په قسمتي راځي چې په هغه باندې عمل نه کوي.
په مجوزه قانون کې په زوره یا پخپله د بيدرکه اغوا بن یا د پاو یا نورو طریقو پر ضد د خبریالانو تحفظ به یقیني کول شي او په هیواد کې د اړیګړي ښکار سیمو کې به خبریالانو ته بغیر د سدړکه يرولو یا برید تیارې خپل پېښورانه سیمواريانه تر سره کولو ضمانت ورکول کیږي. په قانوني مسوده کې د صحافيانو او میډیا پروفیشنل لپاره آزاد کمیشن جوړولو وړاندیز ورکړی شوی دی. د دې کمیشن مشر به د سپریم کورټ ریټایرډ جج یا داسې یو کس وي څوک چې د قانون انصاف او انساني حقوقو معاملو برابر معلومات او عملی تجربه لري. الیاس خان، وایس اف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
د ډیو سره اوسې د وایس اف امریکا ډیو د خبری خبرونه لا دوام لري. په چمن پوله د پاکستان او افغان طالبانو ترمنځ په خبرو کې د سپین بولدک کندهار ولایت افغان تذکره منلو او افغانانو ته اسانتیاوي ورکولو جمعنی شوې وي. خو اوس هم په چمن پوله افغانان وایي چې پاکستانی چارواکي دوی سره بد وضعیت کوي، خو پاکستانی چارواکي بیا دغه تورونه ردوي. په دې اړه درته نور حال د چمن نه د ډیوا خبریال نعمت الله سرحدي وړاندې کوي.
پر چمن پلو پاکستان ته راته کوونکي افغانان وای چې اوس هم دوی د پاکستانی چارواکو د بد وضعیت سره مخامخ وي. د دواړو طرفو له لورې کم اسناد د افغانانو د پاره پر دغه پوله قانوني ګرځول سوي دي چې د کندهار ولایت تذکره به وي او د تداوی د پاره پاکستان ته راتلونکي افغانان سره به ډاکټري نسخې وي. خو دغه درلودو باوجود د پاکستاني چارواکي دوی واپس کوي او بیا په شپو شپو پر پوله ایثار وي او د سختو مشکلاتو پسو پاکستان ته پر اوښتو کې بریالي سي. 55 کلنۍ افغان احمد باز په کراچي کې پاتې کیږي. دوی وایي چې ماجر کارت هم لري خو بیا هم په ډیر مشکل سره چمن ته را رسیدلی دی.
ماجر کارت هم لرم، پاسپورت هم لرم او ډیر په سختی باندې وختم. زما درې مشپه ده چې زه راغلم بارډر کې او بس دوه دوه دانه دغه غوټه ما دغه کړې بڑستان دي توشک دي دغه زه خپل زما زنان میولې او زه خپل هم اوس روانم.
د روان کال د اکتوبر په 15 تاریخ باندې افغان طالبانو پر پاکستانی چارواکو تورونه لګولي وو چې د افغانانو سره بد وضعیت کوي او چمن پل بند کړی و. بیا د نومبر پر 2 تاریخ باندې د دوه اړخیزو خبرو وروسته دغه پل خلاص کړ او بیا د ونی وړاندې د افغان طالبانو موقتی د بارني چارو وزیر امیر خان متکی په مشرۍ کې شل کسیز پلاوی پاکستان ته راغلی وو او د پاکستانی چارواکو سره په خبرو کې هم پر سردونه د افغانانو سره د پاکستانی چارواکو د دغه بد وضعیت په اړه خبرې کړې وې. خو پاکستانی چارواکو بیا دغه یقیندانۍ ورکړې وې چې ضرورتمند افغانانو ته او پاکستان ته پراته کې به اسانتیاوي ورکول کېږي. خو یو افغان شاعر محمد رمضان پر پوله د راوښتو په مهال د کومو کړاوونو سره مخامخ شوی دی هغه بیا د دل خولې واوري
چې کم سړي پیسې ورکولې هغه به مخکې را روان و چې کم سړي پیسې نه درلودلې هغه به دورې پاتې وو او دونه ښکنځاوي دونه دغه د پاکستان حکومت کولې بیا د طالبان هم کولې سره خلاص طالبان وچ ورځ ته پر نه لکوم دغه به دیته رالو دیبل تذکره شنه د کارت درې واره مې دا شته کارت ما د کارت وشکاره کی دا ری وسم را سره دی دا کړي پاکستان دی دا ما سره وسم ثبوت پروت دی دا د وسم ثبوت وشکاره کوم دا ما را چاره کړی دی پر بارډر باندې ما شنه را سره زنانې را سره چې زنه را پرې شولم بیا مې سی ورات یې سی ورات دا وشکاره کی مل دا ما را چاره کړل ما در کړی ما شته ما تر کړی دی ولې د کار کې
جمعه خان بیا د کندهار ولایت پر تذکره پاکستان ته پراوشتو کې بدل شوی دی. دوی وایي د کندهار تذکره د لودو باوجود پاکستانی چارواکو به واپس کاوي.
زه څلور پنځه واره پرون واپس وم چې واپس وم بیا نن پرالم نن چې پرالم نن بیا دوه درې واره واپس ولم خو اخر په داسې زاری راغلم چې ډېر په زاری مې ورته وکړلې را پرېږده ولم ګور دلته نه شناخته کارډ ولا خالي پرېږده ول نور ماجر کارډ ولا واغه یم واپس کړه بیرته تذکره ولا یم واپس ولا دا نه وشي دا کندهار تذکره ده یا د پاریاب یا د بل ځای تذکره ده صرف بس دا و چې بخت چا کار کوي هغه به راوښتوي په زاري یا په بل ځای په بل څه مریضان مې ولیدل چې بیرته واپس واوښتله.
خو د پاکستان لخوا پر پوله افغانان ته اسانتیا ورکولو خبرو باوجود دغه افغانان د کوم مشکلاتو سره مخامخ دي د چمن د مرستیال کمشنر جمعادات خان مندوخیل څخه د دغه حالاتو په هکله وپوښتل نو هغو وویل چې د پاکستان لخوا پر پوله سخت امنیتي تدابیرونه نیول شوي دي. کم پاکستاني او افغان شهریان چې قانوني اسناد ولري یوازې هغو دواړو طرفو ته پرېښول کېږي او د علاج درملونو د پاره پاکستان ته راتلونکي افغانانو د پاره پر پوله ډاکټر موجود وي چې هغه تجویز کې بیا دغه افغانانو ته د تداوی د پاره پاکستان ته راتګ اجازه ورکول کیږي. خو مرستیال کمشنر د افغانانو لخوا پر پاکستانی چارواکو د بد وضعیت تورونه د منلو څخه انکار وکړي. نعمت الله سرحدي وی وی ډیوا چمن.
د افغانستان سره تړاو لرونکي تجاران وایي چې وس هم د پاکستان سره سوداګرۍ په مد کې ډېر ستونزې لري ځکه چې د پاکستان حکومت په ځینو توکو ډېر درانه ټیکسونه لګولې دي او بل اړخ ته په تجارتي پلو هم د افغان تجارانو د مال بار شوی گاډي په هفتو هفتو حصار ولاړوي. محبوب الله سنگر ساپی د پاکستان په تجارتي سفر راغلی وای افغان تجارانو ته یوازې پاکستان حکومت تیرو شلو کالو کې د بینک کاته پرانستلو اجازه ور نکړه. نو دغه علت دی چې زیاتره افغان سوداګرو خپل سرمایه گذاری منځنی ایشیا ترکی او ایران ته انتقالولو باندې مجبور شوي دي. په دې اړه درته نور تفصیل د پیښور څخه د ډیوا خبریال عثمان خان وړاندې کوي.
افغانستان کې د طالبانو حکومت راتلو وروسته د حکومتي چارواکو سره د افغانستان او پاکستان ملي تجارانو تګ راتګ شروع کړی دی. محبوب الله سنگر ساپی څوک چې یو لوړ پورې سوداګر دی د تیرو څو ورځو راسي د پاکستان په تجارتي سفر دی. ډیوه توایي پاکستان کې د زیاتو ټیکسونو بینک اکاونټ پرانستلو کې ورپېښو ستونزو له کبله زیاتره افغان تجاران منځنۍ ایشیا او ترکیه ته خپلې سرمایه کاری انتقال کړي.
نو یګنه لته دا و چې اوس فرض مثال مونږ تر کوینسان کاروبار کو اول مونږ لا اکاونټ بانکی راکې به مونږ ته تجارت ډیر قدر او عزت ورکې لکه تل به تر معلومه لکه په دوبی کې په ترکیه کې چې کوم افغان تجارت تر دي حتی الحمدلله ټول د یو خې سرمایه خوان شوې دي. پاکستان کې تقریبا شل کاله مونږ شو چې مونږ ته صرف یو بانکی اکاونټ دی نه راکې نو مونږ سره هم کاروبار پاکستان ته نورې کوو پاکستان کې خپل کاروبار ته ادامه ورکو.
نوموړی وایي که چیرته امریکا د افغانستان کنګل شوي پیسې په سمدستي توګه بیرته بحال نه کړي نو هیواد به د یو لوی ناورین سره مخ شي ځکه چې 90% نه سیوا خلک د لوږې او فقر سره مخ دي.
افغانستان یو غریب بیچاره ملک ده او د هر سنخه غنی ملک ده خو بدبختانه در سر وخاله په افغانستان کې جنگ ده د جنگ د وجه نه افغانستان ډیر زبل شوی ده ډیر ټکول شوی ده فیلند لپاره کا زمنګ کنګل شوی پیسې بستلا خارج ملکونه اتحادی اروپا چې موږ لوایو او امریکا بل خصندا آزاد نه کی نو د ستونز نه افغانستان وطن شي او د غفلی اسلامي امارات به هم له سخت ستونز سره مخامخ شي.
محبوب الله سنگر صاحب وړاندې وایي ک چیرته د پاکستان او افغانستان ترمنز تجارت فراخ شي او په دې لړ کې ولاړ خندان لمنځه لری کړل شي نو د دوانو گاونډي هیوادونو سره به د پولي دوانو خواو ته میش پښتانه به هم په معاشي توګه سوکال شي.
دا خو واضح خبره ده چې کله تجارت په یو پوله باندې او د شته ستونزې د منځه ځي نو هم پښتونخوا صوبې ته هم خواته افغانانو ته ډېرې ګټې لاسته راځي. لکه فرض مثال فکر وکړه لارۍ په دې لاره چلیږي د هغه تر څنګ مالیه محصول مالیه برادا د 20% هم پاکستان حکومت ته کېږي هم افغانستان حکومت ته کېږي. نو همدغه ده چې هم دې خواته پښتانه د پولې هم سیب د مړې ډوډۍ کېږي او هم خواته.
نوموړی سنگر صافی وایي د پاکستان د تجارانو لخوا له ځان سره مثبت پیغام وړي خو د حکومت د لورې نه ځکه چې افغان سوداګر پاکستان سره تجارت کې ډېرې ستونزې لري. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم په نجدیو کې د اسلام آباد په دوره راغلي د طالبانو خارجه وزیر ته د تجارت په مت کې د مرستو باور ورکړی او ویلي وو چې د دواړو هیوادونو منځ کې تجارتي ستونزې به په سلا مشوره هوارولی شي. عثمان خان وایس اف امریکا ډیوه پېښور.
بلخوا د امریکای چارواکي وایي طالبان چې پر افغانستان واکمن شوي له هغه وروسته تر 23,000 نه زیات افغانانو په بشري بنیاد امریکای ته د لنډمهال داخلي رسمي غوښتنې کړې دي خو وایي په هغو کې یوازې د شاوخوا 300 غوښتنې منلې شوې دي. په دې اړه درته نور تفصیل د ډیوا همکار شعیبزاده وړاندې کوي.
په امریکا کې د مهاجرت او شهریت ادارې یو ایس سی آی ایس کوشش کوي چې امریکا ته د راغلو افغانانو د خواستونو پروسه توند کړي او ژمنه یې کړې ده چې د دغه کار لپاره به نور عمله هم برتي کوي چې خواستونه په تادۍ واورېدل شي. خو امریکا ته راغلي افغان کورنۍ او هغه تنظیمونه چې د دوی مرستې یې کړي وایي د دوی د خواستونو په قلاره مخکې تللو او منځرېدو له سببه د دوی خپل خپلوان د خطر سره مخامخ دي. څوک چې دا مهال د طالبانو په واکمنۍ کې د یو نامعلومه راتلونکي او د سخت دریزو له دړکو سره ژوند کوي ځکه چې د دوی خپلو خپلوانو د غربي هیوادونو سره د افغانستان لپاره کار کړی و. په ماساچوسټ کې پاتې کېدونکي صافي وایي موږ د خپلو کورنیو د غړو د ژوند په اړه اندېښمن یو. د صافي کورنۍ خپلو 21 خپلوانو لپاره د بشري پیرول په اساس خواستونه جمع کړي دي. دی وای کله کله زه دا فکر هم کوم چې سهار به راپاسم او راته به وویل شي چې خدای مکړه په هغه بیسه چل شوی دی. یو بل افغان میرمن چې د امریکا گرین کارډ لري او نه غواړي نامه واغستې شي غواړي چې د خپلې خور او تر کورنۍ امریکا ته راوغواړي. دغه زیاتې د هغوی کورنۍ په افغانستان کې په پټه ژوند کوي او کور یې په نږدې ورځو کې په 14 کې وران شوی هم دی ځکه ترې د طالبانو په واک کې د راتلو نه وړاندې یو پیژندلې تن و. د دغه خواستونو په قلاره د منځوریدو پروسې د لاسه امریکا ته رسیدلې افغانان د خفغان سره مخ دي ځکه دوی د وړاندې نه په زرګونو ډالره په فیسونو کې جمع کړي. دا خبره په نیو انګلند ماساچوسټ کې یو وکیل کایرا پیری کوي. څوک چې د کډوالو د بحالۍ وی ادارې سرکار کوي هغه وایي چې هر یو درخواست چې جمع کیږي نو 515 ډالره فیس هم جمع کوي چې مطلب یې دا دی چې د یو ایس سی آی ایس په راتلونکو څو میاشتو کې 1.5 میلیون ډالر د افغانانو ناتر لاسه کړي. پیری زیاتې خلک د خپلو خپلوانو او کورنۍ د غړو راوستو تلېواله دي. آیا دا زموږ ذمہواري نه ده چې کم خلک محل ته پریښو دي هغه راولو؟ په داسې حال چې دوی د مهاجرت قانونونه هم عملي کوي. د یو ایس سی آی ایس ویان وکټوریا پالمی وای ادارې سلور سلویخ نور کسان تربیه کړي چې نوې درخواستونه مخکې لاړ شي او د اکتوبر د نیمای پورې ادارې واز شپک کارکونکو کې دغه افغانانو لپاره جدا کړیو. د دغه خواستکونکو یو بل لوی چیلنج دا هم دی چې دوی به د لومړی منظورې نه وروسته نه خپنیغه انټرویو ورکوي چې مطلب یې دا دی چې دوی به د افغانستان نه بهر کمبل هیواد ته ورزي چرته چې د امریکا سفارت کار کوي. امریکایي چارواکو خبرداري ورکړی چې دغه پروسه سو میاشتې اوږده موده غستی شي او د دې هیڅ کوم ضمانت نشته چې دغه خواستکوونکو ته به منظوري ورکړل شي. د هیومینیټیرین پیرول په نامه جوړ شوي خواستونه د امریکا ګرین کارډ او یا په امریکا کې مستقل اوسېدو کوم ضمانت نه ورکوي، نه به دغه کسان په امریکا کې سیاسي پناه او یا د ویزو روایتي پروسه کې برخه اخیستی شي، خو دوی غواړي چې په تاده د کوره ووځي. د پیرول درخواستونه چې د هغه درې او یا زره افغان کډوالو نه علاوه دي چې د امریکا نه راوتلي او د دې زیات پام د هغه افغانانو پر راوستلو دی چا چې د امریکا حکومت سره کار کړی. په دغو کې زیات افغانان امریکا ته رسېدلي او دا مهال په بیلابیلو ځایونو کې په پوځي کیمپونو کې ژوند کوي، خو 2000 لا هم په بهر هیوادونو کې امریکا ته د راتلو په تمه دي. په نیویارک کې د کډوالو لپاره کارکوونکي یوې ادارې انټرنیشنل ریفیوجیز اسسټنټ پروجیکټ سنیل ورګیس وای د بایدن انتظامیه دی باید هغه خواستونو ته پام وکړي چې د ښځو او جنکو د هم جنس پرستانو او مذهبي لږکیو لخوا جمع شوي دي. سره د دې چیلنجونو امریکا ته رسیدلي افغانانو سره ډېرې لږې لارې دي. په ماساچوسټ کې ژوند کوونکي بهارا چغواړي پورنومي وانغستل شي وای اوس تخپل هیواد د پریښودو په فیصله خپېمانه ده. یو کم دیش کلنه بهارا د اگست په 15 نیټه هغه مهال یو جهاز ته وخته چې څو شېبې وروسته طالبانو کابل ونیو. بهارا چا چې په امریکا کې د ماسترز د کړو لپاره ځان رجستر کړي وای دا زما ارمان وو، خو دا په مکمل توګه بدل شو. زه د خپل کورنۍ په اړه سوچ نشم پرې خوده. لومړی سو اونۍ ما خوب هم نشو کولی، ما به تش جړه کوله. د بهاري پلار وړاندې د امریکایانو سره کار کاو او اوس یې سو سواری طالبان هم کور ته به اعلان ورغلي دي.
دا د وایس اف امریکا ډیوه د خبری خبرونه لا دوام لري. د امریکې په سان فرانسیسکو ښار کې د افغانانو یوې ډلې د طالبانو پر ضد او د پخوانی جنگ سالار احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود په حمایت کې یو مظاهره کړې. مظاهره کې ګډون کوونکي وایي دوی غواړي چې ټول افغانان هغه که د هر نسل او ژبې سره تعلق لري دوی د طالبانو پر ضد د دوی سره د دوی د کاروان برخه جوړ شي. په دې اړه درته نور تفصیل د امریکا د کالیفورنیا نه د ډیوا خبریال راشد خټک وړاندې کوي.
د امریکې د هاوس اف ریپرزنټیټیو یا ایوان نمائندگان د غړیتوب لپاره د میریلند سیمې نه د ریپبلیکن ګوند امیدوار ډیوالس وای چې امریکا به هیڅکله هم طالبان او د هغې مرستیالو ته اجازه ورنه کړي چې د امریکې او د طالبانو ترمنځ ډیپلوماټیک اړیکې جوړولو لپاره خپل فعالیتونه په پایتخت واشنگټن ډی سي کې وکړي.
مونږ به دا خبره یقیني کوو چې د افغانانو د حقونو ساتنه وشي او تر هغې به افغانانو سره ولاړ یو چې د هر یو افغان لوی دی او که ماشوم د هغې حقونه خوندي شي او افغانستان په حقیقي معنی کې یو آزاد هیواد جوړ شي.
نوموړي دا خبرې د کالیفورنیا په سان فرانسیسکو ښار کې د طالبانو په ضد د افغانانو د یوې ډلې لخوا جوړ شوې یو مظاهرې ته کړي. امریکا غواړي چې طالبان دې د بشري او په خصوصي توګه د ښځو د حقونو د ساتنې او د یو رښتونې ټول شموله حکومت جوړولو تر څنګه نړۍ ته دا باور ورکړي چې هیڅ قسم ترهګر ډلو ته به په افغانستان کې اجازه نه ورکړل کېږي. طالبانو حکومت جوړ کړي د نړۍ کوم هیواد ملګری ملتونه او کوم بنسټ په رسمي ډول دوی نه دی پیژندلی.
د طالبانو سره د نړیوالو د اړیکو ټول دارومدار د هغوی په عمل دی.
امریکا د افغانستان له خلکو سره د مرستې لپاره د بشر دوستانه هڅو ملاتړ کوي او د میلیونونو ډالرو مرستې ژمنه یې هم کړې ده، خو د طالبانو حکومت تر اوسه پورې په هیواد کې د بشري حقونو د خوندیتوب د ټول شموله حکومت د جوړولو او د خزو د حقونو د ورکولو په اړه د امریکای او نړیوالې ټولنې د غوښتنو جواب لا نه دی ورکړی. دا مظاهره چې د طالبانو په ضد او د پخوانی جنگ سالار احمد شاه مسعود د زوی احمد مسعود په حمایت کې جوړه شوې دی کې ګډون کوونکي وایي دوی غواړي چې ټول افغانان هغه کود هر نسل او ژبې سره تعلق لري د طالبانو په ضد د دوی د کاروان برخه جوړ شي.
افغانستان کې د طالبانو حکومت قانوني اساس نه لري، هغوی هیڅ قسم حقونه نه پیژني، د د خزو حقونه د خپل لاندې کوي او جنکی د تعلیم امنه کوي. موږ د نړیوالو غوښتنه کوو چې د مقاومت ملي جبه او د احمد مسعود ملاتړ وکړي.
بلړخته ګڼ شمېر افغانان چې تر اوسه د طالبانو په ضد په هر مظاهره کې ګډون کړي، خو دې مظاهره کې د ګډون کولو پرهیز وکړو، وایي چې د نوم بدلېدو سره د دې ډلې پخوانی جنگي جرمونه نه وینځلی کېږي او دوی په طالبانو او د مقاومت ملي جبهې کې هیڅ توپیر نه ویني.
دا وطن د پښتنو وطن او د تاجکو او ازبکو شریک وطن دی، یو کور دی. په دې دغه محدود کسان چې دي چې ځان ته دا جنگ سالاران زورواکان وایي، د دې لاسه دغه نظامونه ټول تبه شوي دي، همیشه تبه یې راوسېده. نو ځکه پښتانه په دغه شانتي دویم مقاومت او اول مقاومت دی کې نه برخه اخلي او نه پیژني. د اول مقاومت یې کوو او په دویم مقاومت یې شروع کړی دی. دوی خو تیار اسلحه لرله، تیاری لري، حکومت یې لري، چې وکړه وطن یې پرېښود او وتښتېدل.
د دغه نیوکو په ځواب کې د دې مظاهرې انتظام کوونکي وایي چې دا پاسون د پخواني شمالي اتحاد سره هیڅ تړون، ځکه چې د دې ملي مقاومت مشر احمد مسعود د دین وړاندې په قومي سیاست کې هیڅ برخه نه لرلې. یاد دی وی چې د اکتوبر په شپږشتمه نیټه د مقاومت ملي جبهه په امریکا کې د فارن ایجنټس رجستریشن اکټ قانون لاندې خپل نوم لیکنه یا رجستریشن کړي چې په رسمي ډول په امریکا کې فعالیتونه وکړي. راشد خټک، وی او ای، ډیوا، سان فرانسیسکو.
سف امریکا ډیوه دا خبری خبرونه لا دوام لري. دا اونۍ په عراق کې د داعش د ماتې سلور کاله پوره کوي، کله چې د عراق وزیر اعظم حیدر العبادی په عراق کې د داعش د پوځي ماتې اعلان کړی و. کال وروسته بیا په 2019 کال کې مارچ په میاشت کې د باغوس سیمې په نیولو سره شام دغلته هم د داعش پوره ماتې اعلان کړی و. د وایس اف امریکا رپورټر ته د ډیوه همکار بختور شاه وړاندې کوي.
یو وختو چې داعش په شام او عراق کې د اویا او لکو نه زیات خلک قابو کړي او د 100,000 کیلومترو نه زیات ځمکه په قبضه کې و، خو د خپل ماتې ورستو د غډره اوس د یو لوی جنگ جوګانه د پاتې، خو زی په زی په بمی چاودنو او وړو بریدونو اوس هم خلک بیروي. تامس جیسن لین د ډیفنس فار ډیموکراسي څېړونکی دی.
ISIS as do yo trahadar tanzim pa hes daish ta mate ne da warkal shwi aghi us hum da yo ugad jang ya lui jihad ta tayar di
mole ja tawida se sabutuna shta che da daish waslawal da sham o iraq na pa afghanistan o afrika ki khul waslawal ta da bridunu amar warkawi malgar milatuna wai da gadala da afghanistan tolo wilayatuno ta khora shwida sidun ke thomas wai
I think that
زما په فکر امریکا په مستقله توګه د جهاد مقاصد نظر انداز کړی دي او امریکای د ډیر وخت راهسه هغه نقطې د یو بل نه بیلې کړی دي. سیاسي او پوځي مشران هم په دغه جنگ کې تر ډیره وخت پاتې کېدل نه غواړي، نو ځکه هغه دښمن ته په خپل نظر ګوري نه چې د دښمن په نظر.
په خواني صدر براک اوباما په یو وخت کې داعش ته جونیئر ورسټي ټیم ویلې وو، خو بیا د هغوی د مقابلې لپاره امریکایي فوجونه استولیو. دغه سي تیر صدر ډونلډ ترامپ هم دوه واره د شام نه د امریکایي فوجونو د وستلو هڅه کړې و، خو بیا شام ته د خپل پلویانو د کومک لپاره فوجونه استولی. د امریکایي فوجونو د کمیدو سره سره په شام او عراق کې د داعش په ضد نړیوال رول کې هم کمی راغلی دی. کرنل میلی کیجنز د خارجه چارو د کونسل سیړونکی دی.
نن سبا دغه مشن ډیر کم شوه. په تیرو دو کالو کې دغلته د امریکای په پوز کې شپږ شپېته فیصد کمی راغلی.
نږدې 2,500 امریکایي پوز د عراقي پوز او کورد پېشمرګا ځواکونو استخباراتي مرستې کوي او د عملیاتو په تابعیا کولو کې د هغوی ملاتړ کوي. دغه سي نږدې 1,000 امریکایي پوځیان په شام کې د شامي جمهوریت قواو ملاتړ کوي چې د داعش په ضد د حساسو ځایونو خوندي کولو کې مرسته وشي. کرنل میلس د داعش په ضد د نړیوال ائتلاف ویاند هم پاتې دی. وایي داعش ډله دومره توان نه لري چې ولوی حمله وکړي یا لوی سیمه ونیسي.
ان کانټراست
د شام د بلخ لاندې سیمو کې هم زه په ځای داعش مزاحمتي او ترهګر فعالیتونه کوي چې په بادیا صحرا کې شامي حکومت د ستونزو سره مخ کوي. نو ځکه داسې ښکاري چې زموږ د پوځونو په کم شمېره کې دغلته پاتې کېدل هم د ټولې نړۍ په ګټه ده.
د داعش د ماتې وروستو تر ټولو درنه کشاله اوس په وړو بندیخانو کې په ګڼ شمېر کې د جنگیالو او د هغوی د کورنو پاتې کېدل دي. کرنل میلس وایي
ISIS is now a
د داعش خود سره خلافت اوس په پنجره کې بند دی او د لسر نه زیات وسلوالي د شام په شمال او ختیځ سیمو کې د شام جمهوریت قوا لخوا په بندیخانو کې پراته دي.
په دغه بندیانو کې د شپېتو بیلابیلو ملکونو وسلوال شامل دي. د شام ځایي وسلوال عراق او نړۍ ته سترګې په لار دي چې دوی هم وردن نه شي تر څو دغه بندیخانې د وسلوالو د راتلونکي کول لوی مرکز کې بدل شي. بختور شاه، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن ڈی سی.
دیوا سره اوسئ
دا وایس اف امریکا ډیو دا ډیو تاسو په فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام، یوټیوب باندې کتلی او اوریدل شئ. په ټلیګرام باندې هم فالو کولی شئ. د خیبر پختونخوا کې د شیری، روبیلا او پولیو د مخنیوي پر ضد کمپاین کې تر دې دمه 5 میلیون ماشومان ویکسین شوي دي. د صحت محکمې شمیرو تر مخه پیښور کې تر ټولو کم 2.5% او بردر کې تر ټولو سیوا ماشومان ویکسین شوي دي. کوهستان، قبایلی ضلع مومن او خیبر کې هم د صحت محکمې د معیار لاندې ماشومان ویکسین شوي دي. خیبر پختونخوا کې د کمپاین په اړه تازه معلومات در سره د سیمینا د ډیوا خبریال شاهین افریدی شریک کوي.
د صحت محکمې دغه کارکونکي د لاؤډ سپیکر د لارې کوڅه په کوڅه ګرځي چې ماشومان د نږدې ټیکو مرکز ته راوړي.
د پاکستان په سیر خیبر پختونخوا کې د شری، روبیلا او پولیو په ضد کمپین ګول رزینه پیل شوی. د کمپین کې صحت کارکوونکي سکولونو، حجرو او ټاکلې شوي ځایونو کې د 9 میاشتو نه تر 15 کالو پورې ماشومان د یادو ناروغو په ضد ویکسین کوي. که څه هم دغه کمپین کې ټاکلې شوي ماشومان ته ویډیا ټیکې لګولی شي، خو بیا هم ځینې خلک ماشومان نه ویکسین کوي. دغه خلک قانع کولو دپاره صحت محکمې او کمیونیکیشن ټیمانو د کمپین پیلېدو نه وړاندې د آګاهۍ غونډې کړي دي چې د کمپین په مهال د ټولنې باسره خلکو په مرسته انکاري خلک قانع کړي. عبدالسلام عارف د چرسدې د خیراتي ادارو د تنظیم مشر دی. وای بیلابیلو طبقو خلکو سره په ګډه د کمپین ملاتړ کوي.
موږ به په دې کې انشاءالله هیلث ډیپارټمنټ سره مکمل تعاون کوو. خلک به خبرو په خپل ضلع سماجی تنظیمونه چې دي هغوی به خبرو او انشاءالله په دې کې به دې سره بھرپور تعاون کوو چې دا زموږ د ملک نه د بیماری په هر ممکنه طریقه باندې ختم شي.
دغه کمپین کې خیبر پختونخوا کې 15.5 میلیون د 9 میاشتو نه 15 کالو پورې ماشومان د ټیکو هدف دي. د صحت محکمې وینا تر مخه صوبه کې تر دې دمه 15 میلیون ماشومان ته ویکسین لګولی شوي دي. د خیبر پختونخوا په بردیر کې تر ټولو سیوا 1.3% او پېښور کې تر ټولو کم 2.5% ماشومان ویکسین شوي دي. خیبر او کوهستان هغه ضلع دي چې پکې د صحت محکمې د شمیرو معیار لاندې ماشومان ویکسین شوي دي. بلخوا د صحت محکمې کارکوونکې روبینه بیبی وای کچرې د شری، روبیلا او پولیو په ضد کمپین پیلې دو نه وړاندې د آګاهۍ مهمونه نو چلېدلې، نو د انکاري خلکو یا ناخبره خلکو شمیره به څو چند سیوا وه.
ریپیوزل خدا سی دی چې مطلب مخکې لکه افواګان خلک پیلاوي، هغه مور پلار چې هغه د خلکو په خبرو باندې هغه باور کوي، بیا مونږ چې په خپل هغه ته ورشو مطلب هغه ریپیوزل مینو، بیا مونږ ته هغه مرسته مونږ سره وکړي. په دې کې ډیر داسې دي چې هغه د سیسته واپس راځي، نو د هغه دغه چې کوم دی داسې مخکې مهم چلیدلې دي چې اوس خلک مونږ سره په خپل مرسته کوي. دې کار کې
د سیات مایرین نږدې شری، روبیلا متعدی ناروغۍ دي. والدین ته پکار ده چې دغه کمپین کې خپل ماشومان ویکسین کړي او د یادو ناروغیو څخه وژغوروي. شاهین افریدی، وایس اف امریکا، ډیوا، 400.
بلخوا د افغانستان له زابل ولایت سره پوله لرونکي د بلوچستان د قلعه سیف الله سیبی قبایلی مشر په قبایلی جرګو کې او په کلیوالو سیبو کې خلکو ته د روغتیا څانګې دا پیغام ورکوي چې میندې او پلارونه خپل ماشومان په وسنی د پولیو او شیری په کمپاین کې ویکسین کړي. هغه وایي د ماشومانو لپاره تر هر څه وړاندې د هغو روغتیا ده چې باید پاملرنه ورته وشي. نور حال درته د ډیوا همکار رفیع الله بندوخیل وړاندې کوي.
د افغانستان له زابل ولایت سره پوله لرونکي د بلوچستان د کلا سیف الله سیمې یو قبایلي مشر نواب زاده تورګل جوګیزی وایي چې دوی په قبایلي جرګو کې او په کلیوالو سیمو کې خلکو ته د روغتیا څانګې دا پیغام ورکوي چې میندې او پلرونه خپل ماشومان په اوسنی د پولیو او سری په کمپین کې ویکسین کړي. دا هغه په خبره د ماشومانو لپاره تر هر څه وړاندې د هغو روغتیا ده چې باید پاملرنه ورته وسي.
چې موږ کله کلي له زور له خلکو سره مناسب کې کوو قبایلي جرګې کوو اول پرایورټي موږ دا یي چې صحت د انسان لپاره اهم جز دی. نو موږ دغه هر وینا کوو یعنی په هر کلي کې په هر شهر کې چې موږ ناست کې وي هغه ته موږ دغه وایو چې وروره اول اهم جز صحت دی چې صحت وي نو هر څه وي.
د ماشومانو د نړیوال صندوق یونیسف په بلوچستان کې مشر ګریډام په کلا سیف الله کې د روان کمپین لیدنه کړې او د سیمې له روغتیایي چارواکو سره یې لیدلې دي. ډاکټر تاج چې روان کمپین پر مخ بیایي وی وی ډیوا ته وویل په اوسني کمپین کې له افغانستان څخه راغلي کډوال او یا ماغه چې د موسم له بدلون سره کډې کوي د ویکسین او پولیو څاڅکو ورکولو لپاره یې ځانګړي ګرځند ټیمونه جوړ کړي دي.
یو لک یو اویا زره زموږ ټارګټ دي. موږ ویسے بارډر سیدي د کلا سیف الله یو بارډر په باندې نی سب تحصیل د افغانستان سره بیا د زابل صوبې سره موږ بارډرز ته مګر داغه باوجود بیا هم موږ تشکم خلک لمخ راغلي دي دلته په کلاس پلا کې دي افغان دغه چي دي او نور د کم شي سیزنل د موسمي نومیډ زې خانه بدوش دي هغه خو سمسته د غو روټ مطلب موږ بقاعده د خپل روټ معلوم کړی دي پر کوم ملیار باندې دوی راتګ وی او بیا پر کوم ارس د وخت پوری دوی راته وسیږي. نو تقریبا موږ د دې لپاره خپل سپیشل ټیمان دي
په سیمه کې د پولیو او ایم آر په کمپین کې کارکونکو د یونیسف یو چارواکی میرویس بارکزای وایي چې په کمپین کې ماشومانو ته د پولیو زد څاڅکي ورکول کیږي د سری پر ضد ویکسین کیږي او ځینې نورې ناروغۍ هم دي چې د ماشومانو د زغورلو لپاره ویکسین کیږي. د ویکسین کولو ته روټین ایمونایزیشن ویل کیږي.
د دې ټارګټ چې دی هغه د نمیاست سونی سیز مژغه او بیا تر 15 کال پورې سکه نه دي دا ګرده په دا کمپین کې دي دا ویکسینټ کیږي او د دې سره سره دا کمپین کې لمر سره د پولیو ویکسینیشن مژور کو چې د 0 سره ونی سي تر 15 کال پورې کم کښنیان دي هغه ته پولیو ویکسینیشن مور کوي او زموږ ټیمان چې کم الریډي ویکسینټرز دي او سکل پرسنز دي هغه د روټین ایمونایزیشن په دغه کمپین په دوران کې کوي. دا کمپین پریونټیو پروګرام دی ای پی آی کار پریونټیو دی لکه هیلث تیچ خبري اس کیوریټیو پریونټیو دواړه باندې کار کوي. کیوریټیو د ناجوړی باج چې کم ډیلیوري دغه دی او پریونټیو سره ناجوړی له مخه کم دغه دی.
روغتیاي په انوایي چې پولیو یا غزن داسې ناروغي ده چې ماشوم د ټولو مر لپاره مازوره کوي خو د سری ناروغي بیا د ماشومانو سترګي او نور اندامونه له کار اچوي. د ماشومانو له ناروغیو د مخنیوي لپاره په ټول پاکستان کې 12 ورځنۍ د پولیو او میزل روبیلا په نوم کمپین پیل شوی چې د رواني میاشتې تر 20 نیټې پورې به دوام ولري. رفیع الله مندوخیل وی او ایډیوا کلا سیف الله.
یاسین کستایا دنا پچپو دی بیا دستر کو سیلا بنا وختو دی
د پښتون خوا په ډیر سیمو کې ماشومان پولیو وهلی دي. د پولیو د مخنیوي ویکسین به ضرر دی. تاسو ته خواست کو چې زه ضرور په افغانو کې مرادی پلو ماشومان ته دا ویکسین ورکړي او د ټول عمرې مازوچانا خپل ماشومان بچ کړي.
دا وایس اف امریکا ډیو دا خبری خبرونه لا دوام لري. د بلوچستان د هرنایي زلزلې زپلی کورنۍ وایي تیر سلوي خطرزه دوی ډیر په مشکل سره تیری کړی دي. دغه زپلی کورنۍ د مالی مرستو او د ویجاړ شو کورونو د بیا رغونې د پیل کېدو غوښتنه کوي. نور حال درته د بلوچستان څخه د ډیوا خبريال حمید سمسور وړاندې کوي.
دا د ارنایي و شار ته نږدې د اورګاډي له تمځای سره چوپ د 8 اکتوبر د زلزلې ځپلو کورونه دي. 45 کلن عبدالرزاق وایي چې د دوی د کلي 90% کورونه ویجاړ شوي دي چې کومې خونې روغې دي په هغو کې سوستې پیدا شوي دي. د ویرې له سببه دوی په هغه کې نشي اوسېدلی.
مکان زما د تره زوی غه دی، دا بل مکان د پڑوسي غه دی، دا شاته زما مکان دی، دا هم نړېدلی دی، آخوا ته بل مکان دی، هغه هم نړېدلی دی. مکانونه په غریب آباد کې دا زموږ په مالک کې داسې نه شي. او زما د یو چا مکان نه دی ثابت. د ورځې راشي خپل کور کې خپل کار وکړي، ماښام بیا ولاړ شو غلیان ته. دغه دی په روډ کې مې خیمې درولې دي، په روډ کې زلووسو نیمه خلکو مانده کې خیمې درولې دي. لیټرین او سلخانه او کچن او دا شان خو ته وینې، دغه دی په دغه حالات کې ته یو شی وینې. وشنه اسمان ته پراته یو.
محمد نعیم هم د ځمکې په دې سړه غرمه کې له خپلو ماشومانو سره د ودانۍ په کار باندې بوخت دی. دوی د یخ له سببه څخه د دوی ستونزې ورځ تر بله زیاتېږي. تکل کوي چې زر تر زره یوه خونه تیاره کړي.
یخ نور روان دی. دا ټیم ته دا ټنټونه ګوره، دا ټینټ کې گزاره کړي. نه تودې اوبه شته، نه سسته. تا ته خدای نکړي بس دغه ځای کې خپله گزاره ده. دا ګوړکې وړکې ماشومانان وینه، هغه په یخ کې پراته دي. دا خپله کوو. اوس هم مورسیکل مې کړای کړی دی، دا بلاکونه مې اخیستی دي، دا دروازې مې اخیستی دي چې یو کمره جوړه کړم سر ورته دننه کړو. داسې یو نه زه یم، ګردار نه یې په تکلیف کې ده، ارزي گزاره ده. یخ کې ناست وو، باران ته به ناست، بلا خاطر موږ باندې باران یې، موږ به ورته ناست، بلا سره نست. موږ دا وایو چې د مکانونو کار دې شروع شي.
ملک مراد بلوچ وی چې دلته د دوی یو شمیر بلوچان هم استوګنه کوي. دوی زیاتره د کویلی په کار کې مزدوري کوي. وی چې دوی به د زمي یخ او باران په دې خیمو کې څنګه تیروي.
دا خرګرد بزرګار دی، مزدوري کوي، دا کولی کان کوي. اکثره خلک څه دي، سلور 15 کور یو هغه دی واده کړي خلک دی، یو ټینټ خو وسیدای نسی سر. اوس وی اوس مرته دی گورنمنٹ فورن دا شلٹر پروگرام کې مرته شلٹر راکې، مرته ور دا بجلی بلان دی معاف کې، نه مرته صحت سہولت استا، مرته یو سہولت دا علاقہ کې نستا، گنا گیس سہولت مرته استا. دا مر حالکه گیس هم مر زلی غدی قتل دی، مگر مر گیس سر هم مریم ور دا زلزلہ 7 تاریخ سو دی سر. هغه باوجود نن روز پوره یو شای نست، یو سړی مر خو راضی هم نه، مر سر دا پښتنه هم نه کی، اور پټواریان هم راغل دی، داسې یکا دکای قتل دی.
د ارنایی مرستیال کمشنر سویل انور اشمی وویل چې د دوی د سروي لمخه 8500 کورونه له زلزلو څخه اغیزمن شوی دي.
مارا پلانینګ یې کې اس ویک سه هم ریلیف ختم کرکې هم ریهابلیټیشن کې پروسس می آگے موو کر جائے.
زموږ پلان دا دی چې له دې اونۍ څخه به موږ د مرستې کار ختم کوو، نور پر مخ به د بیا رغونې کار پیل کوو. زموږ د سروې راپور به موږ د قدرتي آفاتو د مخنیوي و اداره ته ورکوو، او هغه به بیا له خلکو سره مالي مرستې کوي. د 8 اکتوبر د زلزلې له سببه څخه په ارنایي کې 19 کسان وژل شوي وو، تر 300 زیات بیا ټپیان شوي هم وو. د دغې زلزلې د 24 شپو د تېرېدو باوجود خلک اوس هم دلته په خیمو کې استو ګانه کوي. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، ارنایی، بلوچستان.
د کره معلوماتو د بی پلو خبرونو او سړونو لپاره د ډیوا سره اوسئ. ډیوا تاسو په فیسبوک باندې، ټویټر باندې، انسټاګرام باندې، یوټیوب باندې هم کتلی شئ، او په ټلیګرام باندې هم فالو کولی شئ. هغه تازه لیکنې چې تاسو غواړئ د یوټیوب د ډیوا په ویبسایټ باندې وګورئ او تاسو ورته لاسرسی نه وینو، تاسو په ټلیګرام باندې هم کتلی شئ. په فیسبوک باندې هم تاسو د خپل ملګرو سره شریک کولی شئ. ډیوا د تاسو که غواړئ چې داسې اهم موضوعاتو باندې خبرې وکړی شي، هغه تاسو موږ سره په فیسبوک باندې شریک کولی شئ. د دې خبری خبرونې وخت پای ته رسیدلې دی. زه نصر الله خان، د دې خبرونې پروډوسر عدنان رشید، او انجینران ستاسو اجازه غواړو. خدای پامان.